ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان واشنگٹن ڈی سی کے دغر میں دولس بجے دی دیکھ پرو نیو راندی کون کے ز شعیب زادہ
او ز نصر کاکڑ
نیو واری بیا وخشی د مهم خبرو نو سر ټکوتا
د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د سې شنبه لر وځي څخه پیل کېدون کې واشنگټن سفر څخه وړاندې د استخباراتي ادارې ISI مشر واشنگټن کې ل امنیتی چارواکو سره لید کاته کړی او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تاج عزیز وای د امنیت سره سره نور ډیرو موضوعګانو باندې به خبر کیږي
جو امپورټنٹ ایشو ہے وہ افغانستان کا ہے اور وہاں پہ ڈائیلاگ پروسیس کو ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے۔
د پاکستان بلوچستان ایالت کې ملت پال مشران دا کوي نن بیا دا واران په سیمه کې درې مړی موندل شوی او د بيدرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وايي حکومت ورته د لاریون اجازت نه ورکوي۔
انتظامیہ مداخلت کر دیا ہوائے کہ سریاب غٹ روٹ دے سا تنظیمی عہدے دارانہ سیکورٹی خدشات استا غطا کینسل
او نن د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون د پخلیر وزده د دې لوزنامې عملي کېدو وروسته بل تهران څخه نړیوال بندیزونه لری کړل سي
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د څلورو ورځو په دوره د سه شنبه پر ورځ د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي ته رسیږي او د صدر براک اوباما په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو سره به لیده کاته کوي. د امریکا صدر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه به له ښاغلي شریف سره په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه ختمولو او له وسلوالو ډلو سره او د وسلوالو ډلو د مخنیوي په باب خبرې کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر په واشنگټن کې د امریکا له چارواکو سره د نواز شریف په دوره خبرې کړې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د پاکستان او امریکا اعلی چارواکي به د امنیت تر څنګ په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي.
د شمالي وزستان بې کوره خلکو بیا واپسې هغه غوښتنې لا دوام لري چې تر مخه د فاټا سیاسي اتحاد تیره اونۍ ډېر اسماعیل خان کې د احتجاج په موقع د حکومت نه غوښتنه کړې وه. د شمالي وزیرستان بې کوره خلک دې زر تر زره خپلو کورونو ته واپس کړی شي. بلخوا د طالبانو مجلسي عسکري ډلې یو ویان د سټلایټ ټلیفون د لارې خبریالانو ته ویلي د پاکستان فوځونو سره جګړه روانه ده او بنو او افغانستان ته کډه کوونکي د شمالي وزیرستان خلک دې بیرته نه راځي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې خپل هیواد څخه ټوله بغیر وسلوال ختم کړی دي. نن د یک شنبه پروس چین کې د امنیتی کانفرنس په محل خبریالانو ته هغه ویلي د ایست ترکستان اسلامیک موومنت وسلوال چې د چین په غربي ایالت سینکیان کې ترګر فعالیتونه کوي له پاکستان څخه د پاکستان فوج مرکزونه ختم کړی دي.
نن د سین ایالت په بدین خار کې د سین قام پرست ګون قامی عوامي تحریک په سلګونو کارکنان د لانجمن کالاباغ ټیم جوړولو انسپې پر ضد احتجاج کړی. د ګوند مشر رسول بخش پلی جو د مسلم لیگ نون حکومت ته خبرداري ورکړې د ډیم جوړولو نه د لډو کې ځکه د پاکستان درې واڼو ایالتونو دغه ډیم منصوبه رد کړې ده. په دغه احتجاج کې ښځو او ماشومانو هم ګډون کړی او دوی د کالاباغ ډیم پر ضد نارې وهلې.
د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې د بيدرک کسانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان ادعا کړې ده چې د ایران سرحدي پولې ته نږدې د اواران په سیمه کې د دریو بلوچ فعالینو مړی مندل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو هم د دې ادعا پخلی کړی دی. بلې خوا د بيدرک بلوچستان تنظیم تور لګولی چې حکومت و دوی ته نن د احتجاجي لارینو اجازه نه ده ورکړې.
د اتوار پر ورځ پینټاګان ویلي د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده سره تړلې یوې ډلې یو مهم مشر وژلی. د پینټاګان تر مخه د سعودي عرب سره تعلق لرونکی صنفي النصر د زیارت پر روزل شوی او د هغه پیژنګلو د خراسان ډلې یو پخوانی جهادي په نوم شوی ده چا چې به د القاعده سره تړلو ډلو لپاره مالي مرستې راټولولې.
ایران د امریکا او فرانس دا تورونه رد کړي دي چې وایي د تهران لخوا د میزایل وروستۍ ازموینې څخه د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه شوې ده او زیاتوي چې د امنیتي شورا بندیزونه یوازې د هغه میزایلو په ازموینه دي چې نیوکلیایي وسله وړلی سي. دا خبرې د شنبې پر ورځ تهران کې د وینا په وخت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کړی دی.
په اسرائیل کې د چاکو د حملو لړۍ دوام لري. د تشدد تازه پیښو کې نور څلور فلسطینیان وژل شوي دي. د وژنو په تازه پیښو کې دوه کسان په یروشلم او دوه نور په لویدیځ علاقه الخلیل کې وژل شوي.
په مصر کې د ډیر وخت له انتظار وروسته نن د یک شنبه پر ورځ نیمایي ایالتونو کې د نوي پارلمان لپاره ټاکنې شروع شوي دي. حکومت غواړي چې د راپرځول شوي صدر محمد مرسي وروسته په هیواد کې د ولسواکۍ لپاره ټاکل شوې لاره باندې عمل وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واردل او اوس وخت سوي دی د بل ډیو خبرونه پښتانه ستوري خبرونه او کتر من اوریدونکو قربانه ده ناهید سحر سټوډیو سره غلی ده لیو نیو ستوري سره ستړي مسې په خیر نه
ډیر مننه کاکر سي بالکل دیو نیو ستوري سره غلی په ادب کې
او د زلاند ستوري
د زلاند ستوري سره په پښتو ادب کې چې خپل خنا ملری او خکار لري او زور ستوري مطلب ډیر کار کړي په دې حواله سره عمر په حواله سره د کوسپټلګ نه څوک سټم خفقيږي خو بیا هم ډیر مننه کاکر سی بشه دادا
شخ پرورند
ډیر مننه ګران خو ګردن کا سلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري محفل له تاسو کور بنا نه هیڅ سحر ته تب خپل ټوله پښتانه مینه هر کلی وي مهله منم چې روغ جوړ بی او دوه مده چې خدا باد او بریالي وسی د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو د همیش په شان نن هم د یو زلند ستوري سره څنګه چې تاسو پته ده ډیو ریډیو همیشه خپل ټول پښتانه ستوري چې د ادب صحافت د فن د هنر د میدانی یاد ساتي او په دغه خبرونه کې د غي پوره پوره برخه ټول نړۍ ته ټول پښتنو ته ښکاره کوي چې د خپلې ژبې ژوند ساتلو کې د دې سه هلي ځلي سکرتار دي. نن هم د دغه روایت تر څنګ تاسو له په دغه محفل کې هم دغه رنګ یو پښتون زلند ستوري ملګری کړی چې د ژبې د ژوند ساتلو لپاره خپل ډېر هلي ځلي کړې دي. پکې خ کتابونه د نظم او نثر په حواله سره چاپ شوې دي. نو دغه خدمات دغه احساسات تاسو سره شریکو او د جون دغه هلی زلی د خپلې ژبې لپاره مونږ سره به ملګری شوي دي. کیسر اپریدی صاحب ډیر په درناوی ډیر په مینه په خپل محفل کې ورته هر کلی وایو. کیسر اپریدی صاحب په خیر اغلی ستړي مشه خوشاله مغوارم نه
ستمنه
نه استاد سره په دې باره مننه کوم. ډیر مننه ستاسو کیسر اپریدی صاحب تاسو کتاب لا دوا دغه ډالې را تر اور رسید په دغه پروګرام په ذریعه اوس پورن ابل ورن درې مسلر مورزه چې راغلي ده خوشاله شم سمي لوسته د سمي لا پور نه د لوسته خو هم ډیره ډیره مننه ده دغه خوږی ډالې او ما په کې ابل ور غزل محفل کې تنه شعر نه هم په ملګرو سره شریک کړو. نن به هم کوشش کوم وخت تر وخت کم کم ذکر اته پانه پرانی زمو کم شعر اته مخ تر غو نه باوردون کو سره شریک خو ستاسو داخلي به هم ویش کلام شعر به زبان شعر نه تاسو نه به هم دغه شعر نه ور وساسو هلی زلی او زنګ تر څنګ زنګ باوردون کې به هم په دې پروګرام کې برخه اخلي. که تاسو نه سه پښتنه یا سه غښتنه سه فرمایش لري نو هغه ته د خپل ټلیفون شمیره ور یاد کوم ګرانو خو ګوردون کو د خیبر د خوږی سیمه د ادبي حواله سره د غزرخی سیمه خوګ شاعر مکسر ملګری دی کیسره پردی صاحب چې دغه هغه نو پښتو چې هغه په دغه میدان کې څه سکړی تاسو کولای شئ چې پروګرام کې برخه واخلئ. ټلیفون شمیره د 00202050003 ویډیا نمبر د 0800009000 تاسو ټلیفون په انتظار به خو پښتو سره د پروګرام کولا سیوا کې کیسره پردی صاحب بول خو زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کې چې دغه پښتني سیمه کم ایالت کې میسي میسه تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سمره تحصیلات مو تر سره کړی او څنګه ادبی دنیا ته راغی.
جی ډیر مننه کوم تاسو او تر څو پورې چې دې خبرې تعلق دي چې زما تعلق د کوم ځای سره کوم کبیله سره دی د کوم علاقې سره دی نو زه تاسو زموږ ټول اوریدونکو ته وریا ده کوم چې زما نوم کیسر اپریدی دی او زه څنګه چې زما د نوم نخکار ده د اپریدو د قبیله سره تعلق لرم او په اپریدو کې زمونږ چې کومه علاقه ده زمونږ چې خاص سیم کلی دی نو دا یو قبایلي علاقه ده قبایلي کلی دی بوړه نومېږي او په نن وخت کې د خیبر پښتونخوا صوبې د نظامي تقسیم له مخې د اف آر پېښور یا اف آر پېښور سره واده دی او تر څو پورې چې زما د تحصیلاتو خبره ده نو تاسو ته به یادګرنه وکړم چې چونکې زما بنیادي تعلق چې دی هغه د قبایلي علاقې سره د یوې غریبې علاقې سره یا په تعلیمي لحاظ باندې د یوې پسماندہ علاقې سره پاتې شوی دی نو دغه سهولیاتو کمی به ورته ووایو څه به ورته د دې علاقې د ماحول وجه ووایو او څه به ورته زه د خپل غفلت وجه ووایم خو زما تحصیلات چې دي هغه صرف تر ابتدائی جماعتونو یعنی وم ټولګي پورې پاتې شوی دی. د دې نه مخ وړاندې ما سبق نه دی ویلی. جی نایب.
ها جی. نو تعلیمی سلسله خو دغه غلط حالات په وجه باندې زه سر ته ونه رسوله، خو ادبی سفر مو څنګه شروع شو؟ څنګه کم حالات کم محرکاتو چې اکثر لکه نن سبا مونږ اکثر اردن کې دام تپوس کوي چې راشي لکه شعر او ادبي پروګرام کې چې دا خلک شاعر څنګه جوړیږي، زه به شاعري څنګه زده کړم؟ یو ښه شاعر د پاره څه پکاري؟ څومره تعلیم پکاري؟ څومره کتابونه لوستل پکاري؟ تاسو ته خپل وی چې ستاسو تعلیمي سلسله مخکې بونت له خو بیا هم له خیره سره ښه کتابونه مو چاپ شوي دي، په نظم و نثر دواړو کې مو کار کړی دی، په اصناف باندې مو په دې حواله سره ښه موضوعات راټینګ کړي دي، په باندې مو لیک لوس کړی دی. نو اوریدونکو ته به دا شریکه کوي چې څنګه هغه کم حالات او ستا کم صلاحیت چې ستاسو تخلیقي قوت داسې ستاسو قلم روانو ساتلو تر دې دمه پورې ستاسو دا سفر روان دی.
جی بالکل، ستاسو سوال ډېر بهترین سوال دی. او که څه هم زما چې کوم فنی سوانی عمری ده، نو که زه د هغې تفصیلاتو پسې ځم د دې نه خو یو ډېر اوږد تفصیل جوړېږي. بیا هم زه به دا ووایم چې دا شاید یو اتفاق دی چې کله د نصاب کتاب زما د لاس نه پرېوتی دی، نو د ادب کتاب زما لاس ته راغلی دی. او بیا د ادب د مطالعې په لاره باندې چې څومره ما سفر کړی دی، د دغه سفر په دوران کې زما دا خواهش او دا دلچسپي هم پیدا شوې ده چې نه یوازې دا چې زه دا مطالعه جاري وساتم، بلکې دا چې زه بیا هم دغسې لیکل وکړم. نو په د دې خواهش د لاندې بیا ما په خپله لیکل شروع کړي دي. او دا دی چې زه تر دې ځایا چې په ادب کې مثلا هر څومره زده کړه ما کړې ده یا هر څومره په ادب کې زما د لاسه لیکل شوي دي او زما د ژبې او ادب لوستونکو ته رسېدلي دي، نو په هغې کې که یو خوا ته زما د مطالعې لاس دی، نو بلې خوا زه به د دې خبرې یادګرنه هم وکړم چې د هر یو شاعر یا هر یو لیکونکي لپاره یوه خبره دا هم ضروری ده چې هغه صرف په نصابي زده کړه یا په کتابي زده کړه باندې نه شاعر جوړېدی شي نه ادیب جوړېدی شي. د دې لپاره چې یو سړي کې خپل نبوغ په کار دی، هغه جینیس خصوصیات په کار دي، یا دا بوی چې په اسانو الفاظو کې چې کوم هغه فکري استعداد دی نو هغه په کار دی. او زه به شاید همدغه ووایم چې په ما کې دغه فطري استعداد و، له دې کبله نه صرف دا چې هغه مطالعه چې ما د کتاب له لارې وکړه هغه زما په کار راغله، بلکې د هغې مطالعې سره ما خپل چې کوم تخلیقي یا تحقیقي یا تنقیدي خصوصیات ما په ځان کې لرل نو هغه مې ورسره ملګري کړل. او د هغې په نتیجه کې په نن وخت باندې چې زه د کومې خبرې دعوه کولی شم هغه صرف دومره ده چې زه د 500 کتابونو مطالعې کوم.
ډېر ښه، ماشاءالله. نو کم از کم هغه اوریدونکي چې دا پوښتنه همیشه لري، او زه خویم چې دا به یو ښه جواب یې هغوی دپاره چې دا یو فطري صلاحیت هم دی او قدرتي خدایي صلاحیت هم دی، او د دې تر څنګ بیا د انسان خپل محنت هم ورسره شامل وي، حالات هم ورکې ډېر شامل وي. نو تش په ډیګریانو باندې که یو کس پی ایچ ډی وکړي او شپاړسم وکړي او پښتو ادب کې یا په هر یو ژبه کې، خو هغه کد خو یو خدایي او فطري صلاحیت ورکینو، نو هغه بیا یو شعر هم نشي لیکلی. خو که ورکه دغه یو صلاحیت خپل وینو، هغه د لپاره بیا حالات هم جوړیږي، خپل واقعیات هم ته جوړیږي، او چې دغه هغه محرکات هم ته پیدا کیږي د شاعرۍ لپاره. نو ستاسو څلور کتابونه چاپ دي، د دې په حوالی سره کوم معلومات راکړي چې دا په څه څه ډانه دي، کم کم کتابونه شاعرۍ او نثر پکې څومره کتابونه دي؟
وړمبه مجموعه چې دا د مات کوتی ریحان په نوم باندې چاپ شوې ده، او دا د ما د شاعري مجموعه ده، په دې کې زیاتره غزلونه دي. د دې پسې بیا زما دویم مجموعه چې دا د نثر مجموعه ده، د لیک او تخلیق په نوم باندې چاپ شوې ده، او په دې کې د ادب او فن په حوالې سره مختلفې مقالې راغونډې کړې شوې دي، او دا هغه نه دا مجموعه مرتب شوې ده. بل زما نهایت درېم مجموعه چې دا هغه د جمالیات یو نظریاتي جاج په نوم باندې چاپ شوې ده، او دا کتاب چې دی دا صرف په دغه موضوع باندې مشتمل دی، ټول د دې موضوع یعنی جمالیات په لاندې لیکل شوی دی، چې غالباً سل یا یو سلس صفحې لیک دی، او هغه ټول په دې د ښکلا یا د حسن چې کومه فلسفي ده، نو په هغې باندې د هغې تفصیلات په کې موندلی کېدلی شي. او د دې نه پس بیا زما سلورم کتاب چې ده هغه د نظمونو د آزاد نظمونو مجموعه ده چې هغه د غینون د سل نمونه د عشق نور دی. اگر چې په دې کې هم څه اتل څه پورې غزلونه شته دي خو د هغې بنیاد چې دی هغه چونکې ما زیاتره په آزادو نظمونو مشتمل دی نو لید دې وجې نه زه هغې ته زیاتره د آزادو نظمونو مجموعه وایم. او دیم کتاب چې کوم زما ده نو هغه نه هېد کسان یې تاسو ذکر وکړو تاسو لاس ته درغلې دي او تاسو کتلې نو دا اوس شاپ شو د لا دوا په معنی او دې کې تقریبا ټول غزلونه دي ما سیوا د سلورو نظمونو نه چې په اخره کې غالبا دوا نثري نظمونه دي او دوا آزاد نظمونه دي.
بالکل ډیره مننه. دا خو د مات کودی ریحان شاعری دا او لیکو تخلیق جمالیت یو نظریاتی جج جمالیت یا حسن چې څنګه تاسو وی په دې باندې ډانه دی په حسن باندې حسن څه شی دی او بیا پښتانه چې یو جلالي طبیعت لري خو باوجود د دې په حسن باندې ډیر لیکل کې یو خود حسن طلبګار دی کاسان دی ډیر شاعران حسن څه شی دی شاعرانو په شعر کې حسن ولې دونه ښکارا دي دی حسن ولې دونه متاثر په دې باندې لګي خبرې کو خو پروډوسر راته چې دمه وخت لنډه شند مخ لبیرته واپس راځو او خپل خبرې وړاندې بوزو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
به هر شوی لجانانه دا سړی دی څه بې کوره بې عنوانه دا سړی دی لکه ساس کې د هوا موجونه راوړو جدا شوی له بارانه دا سړی دی چورلکونه دي د ځمکې په دې هیر شي چورلکونه د دې ځمکې به دې هیر شي په کوم رنګ چې سرګردانه دا سړی دی او ستا د زلفو رسوایي خوښه نه ده ګینې مړ خو له ارمانه دا سړی دی نه په ځان کې د یبونو سوری ویني نه په چا به نه په هیچا بدګمانه دا سړی دی دا چې مرګ یې غورځوي او دی ودرېږي د کیسر په ژبه ګرانه دا سړی دی. کیسر افریدی زمونږ نن د پښتانه ستوري محفل ځلانده ستوري ملګری دی را سره او د دې کتاب را سره په لاس کې دی لا دوا د 500 کتابونو تخلیقکار دی د مات کودی ریحان او لیکو تخلیق جمالیاتی او نظریاتی جاج چې نثر دی او لیکو تخلیق هم یو نثري کتاب دی سل نمونه د عشق نور دی شاعري مجموعه ده چې پکې زیاتره آزاد نظمونه دي په آزاد نظمونو به خبرې کوو. د ما سره لاس کې کتاب دی لا دوا دا شعری مجموعه ده. خبر وختي کوله اپریدی صاحب کیسر اپریدی صاحب چې د ساسو د کوم کتاب دی جمالیتی د جمالیات یو نظریاتی جاج جمالیات حسن شاعران چې همیشه د حسن عکاس دي د حسن اخیر دی څه شی ساسو په دې یو سل او لس پاڼو باندې اډانه چې کوم کتاب دی د حسن په حوالې سره تاسو دي کې حسن څنګه بیان کړی چې حسن څه دی کوم یو څه دی؟
ډېر ښه سوال دی او زه به دا ووایم چې که چېرې زه د خپل کتاب د هغه سلو یا یو سل لسو صفحو تفصیلات راغونډ کړم او د یو نچوړ په شکل کې تاسو ته کېږدم نو تر دې اول خو باید چې دې خبرې یادګیرنه وکړم چې دا یو اگر چې دا یو وړوکی غونې سوال نه پیدا کېږي چې یاره حسن څه شی دی؟
بالکل.
خو بیا د دې په جواب کې چې څومره ویناګانې شوي دي څومره کتابونه لیکل شوي دي څومره مقالې لیکل شوي دي او څومره مختلف نظریات مخې ته راغلي دي نو دا هغه دا ده چې د هغې ټولو احاطه په یو وخت خو په یو محفل کې نه شي کېدی. زه به سرسري توګه دومره ووایم چې چا د حسن حقیقت چې دی هغه پاسمانونو پورې تړلی دی چا د حسن حقیقت مثلا د آسمانونو برعکس په ځمکه پورې تړلی دی یا چا د حسن حقیقت چې دی هغه صرف او صرف د انسان په نفسیاتو پورې تړلی دی. زما په وړاندې دا وخت چې د دې سوال جواب په کومو الفاظو کې پروت دی نو هغه دا دی چې په دغو نظریاتو کې په دغو افکارو کې یو فکر یوه نظریه چې ده هغه دا ده چې حسن چې دی دا د افادې مترادف دی او دا دوی چې حسن چې دی په خپل ځان کې دا کوم مطلب چیز نه دی دا یو بل چیز ته اړ دی او هغه بل چیز چې دی هغه افاده ده. دې مطلب دا چې هر هغه چیز چې هغه انسان په ژوند کې مفید معنویت لري مفید اثرات لري مثبت اثرات لري د انسان لپاره هغه چیز به هغه لپاره خوله وي. خدا په دې مانو کې چې چیز په خپل ځان کې نه خوله وي نه بدرنګ وي، بلکې د چیز د افادیت په بنیاد باندې د چیز په باره کې د انسان خپل یو ریاکشن یو رد عمل جوړېږي یا د هغه یو ویژن جوړېږي. نو د چیزونو د خوله او بدرنګۍ انحصار چې دی د انسان په دغه ویژن باندې دغه رد عمل باندې وي. خبر ہوں تفصیلات پہ یادگرن ہو کہ جب افادہ دار ہوں پختل زان کے مطلق سیزن ہے تاکہ یہ سوال اللہ پیدا کرے چی جی کہ تیرے حسن دے افادے مترابط دے افادہ پختل افسر شہر ہے نظر آگے تشریف پاس پوران جدا کی دن چی ہر آگے سیز مفید دے چاہر انسان دزاد اور دنسل پا بقا کے پا تسلسل کے اور پا دوام کے سنا کردار ادا کولے شی یا ادا کرے بھی او یا ادا دینا دا ادا کی دو توقع لر لے کی دے شی نو پدا کے حالات کے جی کم چیزوں ہو کم چیزوں ہو پا انسانی جوان کے ہے دا انسان دا پکا او دا خیر او دا دوام دا فارا کردار ادا کرے بھی دا او چیزوں کو بارے کی زمان جاؤ اجتماعی نظر یا اجتماعی بے جنم جوڑ شوے بھی یا انفرادی نظر اور انفرادی بے جنم جوڑ شوے بھی اور دا رسیز زمان کو نفسیاتوں کے دمرہ خور شوے بھی چکرم ہا رسیز زمان گور انہوں نے سوچ نہ بغیر دا رسیز کو بارے کے زمان دا رد عمل کے لئے دا دجلے دا بریخ پشان راپور تکے گی اور دا رسیز کو بارے کے دا خلا یا دا بدرنگی پر شکل تخل زان ظاہر ہوئی مثلا دا گلاب گل من واقعی جرا کلم ته مخامخ شي مونږ به خبره سوچ نه کوو چې دا څه شی دی فعالیت څه شی دی او دا څنګه دی او حقیقت څه دی خو هغه په باره کې زمونږ یو نصیحتي رد عمل جوړ شوی دی په موروثي توګه هم نو فورا هغه رد عمل راپور ته شي او د ګل په باره کې خپل هغه د خپل اظهار کې به هغه وکړي نو زم یو ځل بیا هم دا خبره د شي کوم چې حسن کې دی هغه د پدې مترادف سے افاده د انسان د ذات او نسلی بقا مترادف ده او په دغه بنیاد باندې سیزونه چې دي هغه په خپل ځان کې نه خپلې دي نه بدرنګ دي بلکې د سیزونو په باره کې د انسان خپل نظر دا د ښکلا یا د بدرنګۍ مترادف وي.
دیکھو واقعی چند دی پدی بانے خوم دونہ سے خبر کی دیش پا دونہ وقت کی خلق ساو دا کتاب دل لستلو ورد چی اوکتے شی او دا ٹھول نظریات ٹھول لڑخونی اوکتے شی چی حسن واقعی او دا خو یو حقیقت خبر چی حسن دے انسان خپل نظر کی دے هر ستا ته لخ خپل ښکار چې ته ته په کم نظر ګورې ستا په زړه کې سي ټول خپل ټول نظر د انسان په خپل نظر کې را به شو د ادب په حواله سره نن سبا خو تاسو په نثر کې کار کړی دی بیا سپیشلی ستا د سل نمونه د عشق نور دی آزاد نظمونه اکثر دا به هم وایي چې اوریدون کې د آزاد نظمونه په حواله سره آزاد مورا نظم آزاد نظم پابند نظم عنوانی نظم یو عنوان ور باندې دی واقعیاتی او هر قسمه لګي اوریدون کی راضی د دې حواله سره پختنه کین نو آزاد نظم دا څه شی دی د دې بمغه تعریف څنګه کو یو کس آزاد نظم بس ته پابند نظم بس ته وي نو کدا وته لګه واضحه کی
پابند نظمونه خو زما خیال دی چې د تشریع یا پیژندنې محتاج نه کوي چې تقریبا هر چا به اوریدلې هر چا به لوستلې وي او د پابند نظم نه مراد دا وي چې خو هغه د هغې چې کومې مصري هغه متساوي وي او مثلا په هغې کې د کاتیې یا د ربیع یا دا به وي چې د عروضي تقاضې لاندې لیکلی شوي عروضي شرایط چې وي هغه په کې پوره کړی شوي وي نو پابند نظم دې ته ویلی شي. بیا ځان دی چې په پابند شاعرۍ کې چې کومه بنیادي خبره وي نو هغه دا ده چې د هر پابند نظم چې کوم هیئت وي په کوم هیئت کې چې نظم لیکلی کېږي نو هغه هم د دغه عروضي قواعدو د پابندۍ نه په وجود کې راغلی وي نو دلته صورت حال دا وي چې کچرې د دې عروضي قواعدو پابندي نه شي او معمولی غونې پابندي هم ونه شي نو د هغې نه به دا وشي چې د آزاد نظم کوم هیئت یا کوم چوکاټ چې جوړ شوی وي د عروضي قواعدو په بنیاد باندې نو هغه چوکاټ به مات شي او هغه پابند شاعري چې مونږ ورته پابند وایو هغه به پابند پاتې نه شي. چونکې د شاعري په تجرباتي عمل کې د نظمونو په تجرباتي عمل کې یو وخت یو زمانه انسان دا چې عمر اخلو لا چې دا هغه د پار د هغه سره د وینا د پار ډېر څو او دا ډېر څه بیا د پابند نظمونو په پابند چوکاټ کې نه ځایدل او د وخت شاعر د وخت د دې د وخت چې موږ سره کوم څه چې دا د سر په دی او ځوان قربان نشي ځای دی نشي چې موږ د پاره د شاعري په چوکاټ کې ځای ولې نشو نو موږ د سیدو چې د دې تقاضې د لاندې د انسان د خواهش د لاندې د انسان د هر د خواهش د لاندې د وخت شاعر چې هغه د پابند نظم چوکاټ ماتول ته مجبور شو ظاهر دا اول اسوم چې آزاد نظم چې هغه د اوروزی پابندې یا د کافیا او ردی کیا د مصرو د لنډ اوږد بار په شکل کې په وجود کې راغی او دغه اوروزی تقاضی چې هغه نظر انداز کړی شو او د اوروزی تقاضو د نظر انداز کول او سره سره د آزاد نظم چې کوم متعین یا اجتماعي چوکاټ د پابند نظم کم متعین او اجتماعی چوکاٹ میں چمک اطراف نہ چوکاٹ ہم مار چھو مار چھو داغ نہ پکتا آزاد نظم نکل دا مانا لری کہ دا صرف کافی اور جس نے آزاد کی نہ دے بلکہ ہر آغ شاید چلے آزاد نظم لکھی چونکہ داغم مخت یو معلوم یو متعین چوکاٹ نش کرے یو معلوم حیت موجود نہ دے لہٰذا داغ سر کی آزاد نظم دفار یا نظم دفار کم مواد نو د ټول نوولان دی باغ د اخیره لپاره یو خپل چوکاټ جوړوي او دا چوکاټ چې ده دب د دې شاعر خپل ذاتی چوکاټ چې په اصطلاح کې ورته هيئت ویل شي نو زما په نظر د آزاد نظم د ټول نه بنیادی د فرق چې ده هغه دا دی چې پابند نظم نه چې دا په معلومه چوکاټونو کې د یو اجتماعي چوکاټ باندې لیکل کېږي او آزاد نظم نه چې دا بیا په معلومه چوکاټونو کې هر یو شاعر د انفرادي خواخ نه خواخ ته بنیاد دغه د منفرد چوکاټ په دایره کې د نن لیکل کېږي نو په دې صورت کې موږ دا ویل شو چې آزاد نظم د ازادي چې دا په دې لحاظ قوم له چې موږ ته د ځین د ګوتو د شمیر کوم چوکاټونه مهیا او په پابند نظم کې نو دا غینه د ازادي په صورت کې موږ چې کلم کوم آزاد نظم لیکل کېږي دا موږ ته یو نوی چوکاټ سره مخې ته راځي او په دې دنیا باندې نه صرف دا چې یو شاعر کوم متنظمي دی یا کوم متنظمي دی هغه په خلاص شکل کې په آزاد شکل کې په خلاص شکل کې بلکې دا متنظمي او دا متنظم د ځان سره کوم چوکاټ راوړي نو هغه د یو تخنیکی چوکاټ کو ترا دي کی یو ذاتی ترا دي چوکاټ کو ترا دي کی نو زه دا غنو چې آزاد نظم چونکو ځانګړي مې مندل وي اگر چې زما په دې کې مونږه پیرای ته آزاد نظم لپاره پکار دا چې لکه څنګه چې د هاي کو د پاره خپل نوم دی غزل د پاره خپل نوم دی د سپې د پاره خپل نوم دی دا چې آزاد نظم دی دا په خپل ځان کې سلیم نه دی خو دا کم څه چې مروي چې نو هغه غلطه نه دا ورته په خلا کې غلط العام دی لکه نو ما خپل آزاد نظم نه چې هغه ما زه دې په چسپې لاندې دي کلی دي چې هغه څومره ما تجربه کړم تقریبا هر یو آزاد نظم کې نه کړو چې ما به یو شخصی د یو ذاتی او د یو آزاد چوکاټ متعارف کولو کوشش کړی دی بلکې په دې چوکاټ کې دننه چې کوم موضوع وي کوم مواد وي نو هغې ته ما یو داسې ترتیب ورکړی چې په هغې کې داستاني په شان باقاعده یو پلاټ محسوسېږي او دا هغې پلاټ خصوصیت دا دی چې نه صرف دا چې مثلا د نظم چوکاټ تخلیقي ګڼلی شي مواد تخلیقی گڑھنے سے موضوع تخلیقی گڑھنے سے بلکہ دے اطلاعات چیرے دا ہم یو تخلیقی عمل ہے چطور یو تخلیقی لکھتے یا پار تخلیقی لکھتے یا پازار نظر کے یا خوشنامہ اضافہ کریں
ٹھیک شامل وزیرستان گرو چی پختن لری اوکھتن سے فرمیش لری پخیر اصغر افریدی رور
السلام علیکم نایت خور جان تا تا ملما تشریف سلام نه یم
وعلیکم السلام
خور جان بس پروگرام و در سور سلا وندا یو بل جی و واڑا گوند کے پختنا کوما
جی وای
یو تے دیر کو شاہیر نہ پے کم ولا کا پختنا می دا دا کنا چه شاہیر خو پاسو چه اعلی طرف ایو الہام ملاوی گی تا کنا
یہ خدائی سے لگی ٹھیک ہاں
یا مخارجی بیا انسان خپل مهنت ته یا خو منو خو لکه مو دا پختنه را چې دا شاعری چې راځي دا په غریب سړی ډېره راځي په مین سړی راځي که په غمجن سړی راځي دا دا لا کوم هیواي غاته وي دا په کوم وخت کې راتلای شي هغه نه خو راځي که نه خامخا دا په کوم هغه کې ډېره راځي په غریبانه ډېره راځي په مین نه ډېره راځي که په غمجن سړی ډېره راځي
ډېره مننه بیا هم کیسرا پریدی سے ہم آغا لکا شاعری سنگ کی گی ولی کی گی حالات اس سے بھی اس اول خدا پختنے کی شاعر ولی جڑی گی سنگ جڑی گی وہی دفارہ سے پکاری سے لست پکار اس پکی دادا چی دا پکم حالات کی راضی یا انسان دیر غریبی ہے دیر تنگ کنو آغا شاعر شی کنا مائن شی زرد نہ دیر تنگ شنو شاعر شی کنا دیر خوشحال وی دیر غمجن وی دا اس پختنے دیتا سو بس وائی دیتا
نائب د دې ملګری د سوال په جواب کې چې ما سره کوم خبرې دي کوم چې راځل اگر چې هغه او کوئی دوه کې یو زړه ګران هم دی خو زه یو کوم دې باره کې ورکړی شی جوابي نه دی دا غي نه په نظر خو یو جواب لرم او هغه دا دی چې د شاعري د شاعري چې کوم په اصطلاح کې ورته اور ویل شي یا مد ورته ویل شي یا د شاعری چې کوم خپل موډ ده نو دا د دنیا د ټولو حالتونو او کیفیتونو نه یو مختلف شکل ده دا په دې باندې ته دا نوم نشي کې غوډلې چې دا د غریبۍ د احساس لاندې راځي یا د مینتوب د شدت لاندې راځي یا د مثلا د ډېر خوشحالي په کیفیت کې راځي د خپل کې کوم کیفیتونو په نظر کې په هغه کې تر اوسه ما دی یو کیفیت په یو نوم نه ده کړی چې په کوم وخت کې په کوم حالاتو کې کوم کیفیت لاندې په ما باندې مثلا د شعر الهام ده کې البته یو څه چې په هغه باندې مخفل یو ریسرچ کړی دی نو هغه دا دی چې نن سره په نن وخت کې هر انسان سره چې کوم شخصیت دی نو دا شخصیت د انساني تاریخ په مختلفو دورونو باندې راتېر شوی دی او د انساني تاریخ هر یو دور د انسان د شخصیت په پردې تعین کړی دی په نن وخت کې چې کله موږ د انسان شخصیت انالایز کوو نو دا داسې ګڼو چې د انسان دا شخصیت کې دا په څو پردو کې محبوس یا محجوب پروت دی جاده دی په ټولو غټ د نفسیاتو چې کوم ماهر دی فرایډ سیګمنډ فرایډ هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې وه او هغه دا یو دغه ورکړی و مثل غوني چې د انسان شخصیت چې دی هغه د واورین غټ مترادف دی واورین غټ چې دی هغه څلور حصې په اوبو کې پټ پروت وي او یوه حصه یې چې هغه ښکاره وي په نظر راځي نو دا په دې تلاش په چې موږ کله د انساني تاریخ لرې دورونو ته ځي نو دا موږ دا ویلی شو چې د انسان یو هغه وخت و چې هغه صرف د جبلتونو د تقاضې لاندې کار کولو بیا د انسان یو وخت هغه راغلی دی چې هغه د هغه په دغه کې تخیلي قوت بیدار شوی دی هنري قوت بیدار شوی دی بیا د هغې نه مخ وړاندې د ده شعور پیدا شوی دی نو د انسان تخیل زه د هغه دور پیداوار ګڼم چې په کوم دور کې انسان لا د سود او زیان دنیا ته را ننوتلې نه او دا به ووایو چې مثلا کوم زرعي دورونه دي د هغې نه پس صنعتي دورونه دي صنعتي دورونه دا اوس دورونه نو دغه دورونه چې دا د انسان د هغه شخصیت نه منحاوي په نن وخت کې هم انسان چې کله یو شاعر چې کله د شاعرۍ لپاره خپل ځان تیاروي خپل موډ تیاروي زه ګڼم چې هغه د خپلو دې پردو شخصي پردو سره په مشت او ګریوان وي په غرمش کوي او یو وخت بیا داسې راشي چې دی د خپل شخصیت دا بره پردې کړي دا ټولې ختمې کړي او دغه شاعرانه پردې ته ورسېږي د نظر نو دې شاعرانه پردې ته رسېدل دا معنی لري لکه دا د خپل تاریخ یوې بلې دنیا ته ورسېږي هغه دنیا چې هغه د سود او زیان دنیا نه وه زموږ د دې دنیا نه یکسر مختلفه وه کله چې هغه دنیا ته بیا داخل شي او دا دنیا نه بیا واپس زمونږ دې دنیا ته ګوري د دې دنیا سود او زیان ته ګوري د دې دنیا غم او خوشحالي ته ګوري د دې دنیا حیرت او لالچ ته ګوري په دې دنیا کې په حیثیت مجموعي کې کم تضادات موجود دي دغه تضاداتو ته ګوري نو د هغه شاعرانه روح چې دی هغه یو قسم له باغیانه ډول په حرکت کې راشي او هغه بیا په دې چیزونو باندې د خپل ردیامن څرګندونه کوي نو هغه که بیا مثلا په اشتیا انداز کې شوي وي که هغه په ناصحانه انداز کې شوي وي که هغه مثلا په یو دا به ما چې عالمانه انداز کې شي هر ال دا ربي عمل د شاعر ربي عمل چې دا انسان دا هغه دور ربي عمل کله چې انسان د سود او زیان په تقاضو کې د سود او زیان په پیمانو کې یا هغه په نتیجه کې چې په نن وخت کې موږ د تضاداتو په کوم ګرداب کې راګیر په شخړو کې راګیر په جګړو کې راګیر نو دا هغه وخت دا هغه دورونو نمائندګي کوي. جی
ډېر ښه ډېر ښکلی تفصیلي جواب ورکړو. یقینا چې د اصغر افریدي ورور سره نور به ډېر داسې اورېدونکي چې همدا مهمه به حل شوې وي دغه ستونزه به هوار شي. موږ سره یو بل ورور دی بختیار افریدي، د موږ سره د پېښور نه ایف آر پېښور نه ګورو چې دوی څه پوښتنه لري او که څه غوښتنه څه فرمایش لري. په خیر راغلي بختیار افریدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خدا چی دوی استاد سوکتا یا سوک گانی گنا او بل ادب خوخ شاعر سوکتا او دوخ تقریبا بطور شاعر سمرا سنافتی بطور تقریبا شاعری کلی کتابونه و ادب کتابونه و منو پخور که ده کم زیانه ملوی گی چی کم ده که اسان تا ملوشی چی وایخلو.
تیک
ډېره
مننه ډېره مننه. بلکې په بل خبره ورکې هم راته دي کتابونه کم ځای ملاویږي. خو همدغه یو خبره هم دې سر تړلې کیسر افریدي صاحب چې لکه دا څنګه بختیار افریدي دا خبره وکړه مونږ چې څنګه وختي دا خبره کوله چې اکثر اوریدونکي وایي چې شاعري څنګه کیږي. بیا هغه شاعری باندې تاسو خبرو کې بل ورو کې راغو چې دا په کم حالت کې کیږي خو غم خوشحالي دې سر تړلې. اوس پکې دا راغی چې آیا د دې خو څوک استاد مې کنه دې د پر خامخې استاد ساتل په کاري شاعر د پر ابای نه زده کړی یی نه اصلاح لی او دیو خوخه شاعر بیا په دې قسم را کردار وی چې هغه د شاعرۍ کې د غلوست د رنگ د غسلو پای کې سونه مددگار ثابت دی. شه دا به بختیار افریدی سو پښتون سره شامل کو ساس کتاب نن سه مارکیټ ته راغلی چې ستن دي تر لاسه کول شي.
جی جی نه دا اول خو ملګری د سوال په جواب کې دا وې ما چې چونکه ما خپل شاعری سفر چې ده هغه د کتاب د مطالعې نه شروع کړی دی او د دغه مطالعې په برکت باندې مثلا نن دې ته رسیدلی یم چې تاسو سره مخاطب یم تاسو سره خبرې کوم. نو د دې مطالعې په دوران کې چې د پښتو څومره بهترین کتابونه دي او څومره نومیالي شاعران دي هغه زما د مطالعې لاندې راغلي دي. او چونکې زه دغه کتابونه او دغه کتابونو مصنفان ټول خپل محسنان ګڼم لهذا په دغو محسنانو کې زما لپاره دا تخصیص کول ډېر ګران دي چې زه ووایم چې زما همدا صاحب خوښ دی یا مکلندر نه دی خوښ یا مکلندر خوښ دی ایوب صابر مې نه دی خوښ یعنې ایوب صابر خوښ دی او مثلا اشرف مکتوم یا قمر رحیم نه دی خوښ. زه دا تخصیص زما لپاره بیخي ګران دی. دا دا ویل شم چې ما څومره څومره کتابونه لیستل دي څومره کتابونه مصنفان لیستل دي نو هغه د انسیپ مجموع ټول زما استادان دي او ټول زما خوښ دي. زه په دې کې ډېر په معذرت سره څه قسمه تخصیص نشم کولای. ځان سوال کې دی د هغه جواب دی چې زما کتابونه زیاتره په یونیورسيټي په پیجن کې خبر بازار په خبر کې وی نو مکمل غری خوښمن ملګری چې بیا نو دا غیلی اٹون کوي نو خیبر بازار کې یونیورسيټي بوک ایجنسی کې تپوس کولای شي.
بالکل.
او دا تاسو کم سوال چې ملګری کړه او نو زما خیال دې دا غی جواب خو لکه مو هم یا مو هم شکل کې تاسو تر لاسه هم شو بیا به هم زه دا غی د تسلې او اطمینان د پاره دوم راوړم ما چې کا څنګه چې ما خپل ادبي سوانه هم ریس تاسو په وړاندې پیښه او ما دا وی چې ما څه د کړي ټول د کتابونو د مطالعې نه زده کړي دي. نو کتاب چې دغه زما استاد دی که یو سړی په خپل ځان باندې خپل مطالعې باندې دا انحصار کولی شي او دغه د کتابونو نه برای راست زده کړه کولی شي او دا هغه ثبوت کې زه دا ځان ویلی شم چې چونکې زه زیاتره په مسافرو کې په بهر ملکونو کې پاتې شوی یم نو زما زیات انحصار په کتاب پاتې شوی دی. ما کم از کم د خپل ځان لپاره په مقرر شکل کې د ایک قسم استاد تعین نه دی کړی. کوچونګي دا یو اقتصادي عمل وی نو د اقتصادي عمل د پاره هر یو لیکونکي هر یو شاعر چې کوم لار د ځان د پاره غوړه کړه او کوم د هغه د پاره مفید ښکاره ده په کار ده چې هغه غوړه شي. یو سړی راځي چې هرو مرو زما د استاد وي، هغه د زما راهنمایي کوي، هغه د ماته د شاعرې ټول قواعد او ضوابط وښایي، د هغه د پاره په دې خبره کې نسبه دا ویلی شته دی. ویل چې د ذات خپل ځان ته راځه خبره کوم، نو کم سه کم دا ویلی شم چې ما کتاب مطالعه کړی دی او د مطالعې د لارې ما خپل سفر جاري ساتلی. په نن وخت کې زما څوک استاد دی، نو د پښتو ژبې هر هغه کتاب زما استاد دی چې ما لوستی دی. جی
ډېر ښه. دی پښتنه کې دغه هم یو واضح شو چې زموږ اکثر دا پښتانه ستوري پروګرام زموږ اکثر اوریدونکي اوري، اکثر دی کې زیاتره هم دغه شان ساسو غونتي د ژبې خدمتګاران لیکوالان او دی راځي او د دې تخلیق او د دې احساسات د دې خدمت موږ دې سره شریکو. نو بیا اکثر په دې کې پښتنه همدا قسم راځي چې څنګه د موږ وختي داسې په دې باندې خبرو کې چې شاعري ولې کېږي، څنګه کېږي، شاید به څنګه ښه شاعر جوړ شم او د شاعرۍ لپاره استاد څومره ضروري دی. نو دلته د هر یو خبره ورسره واضحه کېږي. هماغه شان که موږ نمبر وایز واخلو چې دا اول شاعري او قدرتي او فطري صلاحیت دی، او بیا دا چې بیا د مطالعه سی او صلاحیت سی او سو سره بیا ستا خپل محنت کې چې ته کې څونه کتابونه یو انسان ګوري، څونه لوستل وي، څونه دا زیاته مطالعه وي، دونه بغي سره زیات معلومات او دغه دونه بداغي هغه په هر یو موضوع باندې لیکل لوستل کول، هغه د هر اړخ ستا هر یو احساس چیرې هغه به لیکي په خپل استعمال ګرځیا کې، او ایون تر دې پورې چې کوم تنقیدی کتابونه دونه څونه چې یو کته شي انسان ته د خپل تخلیق هم پتو لگی چې دی کې کمی خوبه او کمی خامې دي. خبرې خو لگی دي روان دي کیسره پر دي سیم لا خصاص په کتاب طرف تر عدالت اوس نه اوریدل نظم غزل ساسو من مسیا خپل غوند کلام سره هم خدای چې تاسو ناول سوا او بیا به نور خبرې خپل وړاندې بوز سره شریکوي. زما خیال چې مطالعه کول
یو ښه کتاب درغله لا دوا د دینه به یو غزل د ملګرو سره او تاسو سره شریک کوم.
مهرباني وکړئ ارشاد
د نبني په تور او دا چې لګ دا د خپل انسانيت چې دا د لګو داسې رنگ به بدل شي. نو دا یو غزل دی او د غزل مطلع اربا
ارشاد
خپل ځواني ته چرته سور د دالان ګوري. خپل ځواني ته چرته سور د دالان ګوري، ګلاب خضر ته چا نه ګوري، ګلدان ګوري. خپل ځوانۍ ته چرته سور د دالان ګوري، ګلاب خضر ته چا نه ګوري، ګلدان ګوري. او شعر دی هغه د اوخي او د ساس کی تمیز ولې وکړي. هغه د اوخي
او د ساس کی تمیز ولې وکړي.
زمکه چې پږي بس لار د باران ګور.
واه واه ډېر ښه.
هغه د اوخي او د ساز کی تمیز ولې وکړي. زمکه چې پږي بس لار د باران ګور.
واه
او شعر دې زب هر لب د آینه و نسبزل ورکړم. زب هر لب د آینه و نسبزل ورکړم که حق سپینه خاطره پکې خپل ځان ګوري.
واه
زب هر لب د ایمیر ان اسکیزل ورکرم که هغه سپینه خاطرې ته چې خپل ځان ګوري. او دغه سړی به خپل جانان نه څه تحفه لټوي. دغه سړی به خپل جانان نه څه تحفه لټوي چې وار په وار د دې بازار هر یو دکان ګوري. دغه سړی به خپل جانان نه څه تحفه لټوي چې وار په وار د دې بازار هر یو دکان ګوري. او شعر دې ته خپل سوال د پاره خپل پیرایې جوړاوه. ته خپل سوال د پاره خپل پیرایې جوړاوه هغه جواب لره لفظونه ډېر آسان ګوري. ته خپل سوال د پاره خپل پیرایې جوړاوه هغه جواب لره لفظونه ډېر آسان ګوري. او دا چې روانه ده زما د وطن پیغله بوي. دا چې روانه ده زما د وطن پیغله بوي خپل سایه ته هم په سترګو د ګمان ګوري.
ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښه.
مننه. دا چې روانه ده زما د وطن پیغله بوي خپل سایه ته هم په سترګو د ګمان ګوري.
او نن خو سترګې دا سی ورکی شوې زما سترګو کې نن خو سترګې دا سی ورکی شوې زما سترګو کې لکه هغه په ما کې خپل ورچه اذان ګوري
واه
نن خو سترګې دا سی ورکی شوې زما سترګو کې لکه هغه په ما کې خپل ورچه اذان ګوري او آخري شعر دی کیسره څومره هجرتونه درته نور پاتې دي کیسره څومره هجرتونه درته نور پاتې دي نورې به څومره الوی درته دوران ګوري مننه
ډېر ښه ډېر ښه کیسر اپریدي صاحب خبرې به روانې تاسو به نظم هم یو اورو او نور هم که وخت را سره ملګرتیا وکړو نور بدنه هم غزل نیم واورو خو ستاسو باندې مېلمستیا کو په یو ښکلي شانتې موسیقۍ په یو په دې برخه کې د شکل ناس په آواز ته ښکلي شانتې کلام وړاندې کوو دا بس تاسو مېلمستیا زموږ پروګرام کې او هیله من یم چې تاسو به ترې خوند واخلئ زموږ د مېلمستیا هم خوښ شي
کی
دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوه.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
یا میرا ټول کړه یا می خور کړه دا زړګی کې سره، یا میرا ټول کړه یا می خور کړه دا زړګی کې سره، دومره خو اوایه چې مړی کا جوندی کې سره. وخت چې تیریږي نو یادونه پردی کېږي زړه کې، زه خو به مړ شم که وختونه کړي پردی کې سره، زه خو به مړ شم که وختونه کړي پردی کې سره. اوس په دې ښار کې څوک په کاڼو باندې نه ولي څوک، اوس په دې ښار کې لیونی دی هر سړی کې سره. هغه یو ځل چې مې احساس اخیستی اورو ډیرو، بیا چې ونه کړې دومره سوي اسویلی کې سره. که دې سحر د جوارګرو به بازار بیللې، کور ته دې رورو د مخ زیړ مازیګرې کې سره. کې سره زه به په خپل نظر ګلاب ګلاب کړم، که ستا وجود دې په معنی کې مات کو دې کې سره. د کیسره پردي دغه خوږو شعرونو سره ته یواره بیا هرکلی ویم. پښتانه ستوري محفل کې ګرانو خوږو اوریدونکو، نن موږ سره ملګری دی په پروګرام کې کیسر اپریدی صاحب، چې پنځو کتابونو تخلیقکار دی، مالک دی، خالق دی. او په دغه کتابونو کې مات د مات کودی ریحان، لیک او تخلیق د نثر کتاب دی، جمالیات یو نظریاتي جاج دا هم نثری کتاب دی، سل نمونه د عشق نور دی شاعری مجموعه ده، اولادوه دا د شاعری مجموعه چې د ما سره اوس په لاس کې ده. کیسر اپریدی صاحب څنګه دنګه مېلمستیا مو خوښه شو کنه؟ کتاب کتاب انتخاب اول په نظر کې ما چې کتابو کو زما ایک دم داسې لاوا می په دماغ ته ذهن ته نظر تر اخو، بیا می چې داسې وکم بیا می او کتاب ټایټل هم داسې سور اور شان داسې لاوا شان ښکار ده کنه، خو بیا په غور کو دا خو لا دوا ده کنه. نو څنګه د دې انتخاب؟
جی نه هیڅ د اورم به خدا خلاص اسې د موډ ښه کول او په اورو کې چې چون کې په دې نوم باندې د ملګرو طرف نه مخکې ډېر اعتراضات راغلل، د چا خوښ د چا خوښ نه د چا په خپل خپل تحفظات، او څومره څومره چې د نوم متنازع شکل اختیارولو د نوم مال راکول او ما په اخره کې دا ډیسایډ کړل چې بس دغه متنازع نوم د دې کتاب د پاره تر ټولو نه خبره ده. دا اور به خبره شو
ټیشا کومه حوالی سره د متنازع پاتې شو دی کې پریدي سیب په کومه حوالی سره ملګرو تاسو په دې باندې
ملګری جری اخی زما خیال چې زیاتره دا کوشش کوي چې را پدې کې کاري بن مایشي دا، او یا مثلا د دې لپاره یو داسې نوم پکارو چې هغه د کتاب یا د غیر موضوعات او یا د شاعری شایان شان نوم وي چې موافقت پیدا کړي او غیر او غیر. خو زه به د دې څه محرکات او څه عوامل چې هغه بیان کوم، او هغه دا دی چې زما د شاعری وړاندې مجموعه چې واده مات کو دی ریحان، د دې د نوم چې دا مات خوشحال خټک دی یو شعر نه غوښته و، او د خوشحال خټک هغه شعر داسې دی چې په بل چا نه ترزونه دی یار غما ته زما د زړه د مات کو دی ریحان یې، او ملګرو ته دا یاد ګرنه هم کوم چې دا نوم چې زما د مجموعه لپاره زما د کراچۍ یو ملګری یو ډیر خوب شاعر اریاس تسنیم تجویز کړی و. دویم بیا چې کله زما د آزادو نظمونو مجموعه چې چاپ کړه، د هغې لپاره چې کله د نوم مسله مخې ته راغله، نو دا هم یو اتفاق یا شعوري عمل ورته ته ویلی شي چې بیا د هغې لپاره د نوم انتخاب چې دی هم زما دغه ملګري ډېر خوږ شاعر دی هغه تسلیم وکړو، او د دې لپاره چې د نوم چې دی دا د رحمان بابا د یو شعر نه دا مصره چې وه هغه تجویز کړی شوی وه، او دا رحمان بابا غا شعر دا تو چې اصل په دار نه نمونه د عشق نور دی، لکه نوم چې د مجنون او د فرهاد دی. نو په دغه تسلسل کې چې کله دې کتاب ته راغله، ما زما خپل خیال دا و چې دا دی هم د هغه روایت په لاندې د یو قدیم شاعر پښتون شاعر د یو شعر نه نوم استخراج کړلی شي. نو بیا دغه نوم چې دی دا د کاظم خان شهدا د یو شعر نه ما په خپله باندې انتخاب کړو، او د کاظم خان شهدا هغه شعر چې دی هغه دا دی چې شاید درس پلا دوا درس نو ڈاکو ماچ بیر تکل زخم صاحب ماچ بیر تکل ماچ بیر تکل زخم صاحب دیوان کړه شاید درس پلا دوا درس نو ڈاکو ماچ بیر تکل زخم صاحب دیوان کړه نو د شاید د دې شهر نه د نن کې د ما اواز سلو او د خپل نوم د پاره مې د یو روایت په بنیاد باندې کې کوم جی جی نه جی
ټیک شه دا خو موږ به خپل ان چې کله کتاب راغونو مې بیرو سیب سره په خبره کوله مې چې دا کتاب د نوم داسې عجیب غونتی تاثیر ورکړي کین چې لا دوا وي نو خو خیر هغه وی چې په دې به سره خبر مې کوزه خطا سوازه هم کپ دې حوالی سره چې څه د دې پس منظر او وخت را سره لګي چې زم چې د نه په دې جی تاسو ویلو یو خبره چې دا غو کول زدا وړم
چې کوم کې زما کتاب چې هغه په کوم موضوعاتو باندې اډانه د کوم حالات زمون په سیمه په دې منطقه باندې کوم حالات پیښ شي او دا غي په نتیجه کې د نننی انسان کوم احساسات دي نو دا یو داسې صورتحال دی چې کله دا نوم دا صورتحال سره دا غو احساسات سره یو ځای شي نو بیا یو مفهوم هم پیدا کوي استعارتي غونې مفهوم یا ایمایي غونې مفهوم لکه دې مفهوم هم نه دی جی
ٹھیک ٹھیک شو مننه د وضاحت نه اوس په وخت را سره یو دو منټه بلکې درې منټه در سره پدې کې ودنه سو ورو کدا سې نظم یې لند شانتی او کدا شان سو شعر نو وی د غزل وخت را سره لګ دی
جی جی نظم نه کوشش کوم چې زر خلاص کما
جی جی ارشاد
او دا د ملګرو په کوم سوال نه چې کړي دا سوال نو تناظر کې د دې نه منوان دی زه دوی ته سو وایم
ها
زما زما همزولی ټول زما دراز او نیاز ملګری دی یو مزاج ملګری کله نا کله په سرګوشي کې یو وړه غونې پوښتنه کوي هغه سپردن کوي د دې اصرار چې زه شاعر یم شاعری خو بل عشق نه شي دغه نه ما هم عاشقی کړی دا دغه نه ما هم دا مهم چې د گزار خوړلې د ګوندې زهم د دې درد په لذتونو مور یم زما د هرې مصرې درد په حقیقت کې چا وجود ته اشاره هم کوي دا حقیقت څوک دی او د دې حقیقت نوم څه دی زه دوی ته څه ووایم زه دوی ته څنګه ووایم زه د ملګرو له جواب څخه معذور نه یم زه د خپل درد له حقیقت نه خبره نه یم زه د اظهار نه هم نیمګړی نه یم مگر ابلا زما ملګر او ته به څنګه ابلاغ د دې خبرې کیږي د دې ته څنګه وویم چې د شاعر محبوب د خدای په لور جهان کې نه وي په حقیقت کې نه وي ځمکه په اسمان کې نه وي هغه خو خیال وي یو تمثال وي یو داسې پرتو چې د شاعر د تخیل مخلوق وي هغه د هر نوم او نمود هغه د ژوند د هر تضایت او هر عذاب نه لري د تخیل په یو فردي شان جنت کې اوسي د اهنګونو په مالت کې اوسي
ډېر ښه ډېر ښه بس دا خو هم بته یو بل جواب هم ستاسو خو نن په ډېر ښه مختلفه پوښتنې چې د هر اورېدونکي په زړه کې او په سوچ کې په ذهن کې پیدا کیږي چې اخر شاعری څنګه کېږي شاعر ولې جوړیږي او د دې جوړېدو د پرسه په کار ښه شاعری څنګه کېدی شي نو هغه زم چې نن به غټول ملګرو ته ډېر په ښکلي انداز کې د دې وضاحت شوي خو بیا هم ډېره مننه کیسه را پردي سه په لږ تندم پوره مات نه شو تاسو سره د خبرو اترو په اساس په دغه خدماتو په تخلیقاتو باندې په خبرو اترو ان شاء الله بیا به هم چتیو نشیس کوی پروګرام کې راځي راځي او په دغه تاسو په نثر باندې به هم خبرې اترې کوو نو ان شاء الله ډېره مننه د نن ورځ د پاره چې موږ د پاره پروګرام کې وخت وشو د نو خپل خبرې مرسته شریکې ډېره مننه
ډېر تاسو مننه مخه
مخامخه ګرانو خبرودونکو په دې لړ کې پروګرام نوم خوند غيسي د دغه پښتانه ستوري محفل نه د غندن وغزلان د ستوري کیسه پر دې سره د خدي پروګرام پروډوسر صداقت جان سره او د دې پروګرام انجینیر بل سره زه نه هیڅ هر تاسو نه جات غواړم ډیر خپل وختونه درته غواړم په لوي لاس فارم